د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پایل سوي او د ماشم ترو بجوې اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پایل د معمول په څیر په دوه سهار نه یو خبري مجلو کیږي. اوسنۍ خبري مجله پرنيزو چې ډیرش تقیده او په راپورونه کې اوري چې افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر لري خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. د ایران په باب مو د امریکا د مشرانو جرګې د یو غړي له څرګندونو هم خبرو چې وایي باید دغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د وژي اسمبلی شپږمه د اګست 28مه. د مجلې لومړۍ پاڼه اړوو چې د خبري سرویس برخه ده. په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوي سفیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2018 میلادي کال پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیته وتلې خبره ده. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو د مرکزی دفتر د لیدنې پر مهال وویل داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوي سفیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2018 میلادي کال پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کابل لپاره د ډنمارک نوي سفیر نیلز بویل په دغه ولایت کې له میشتو ډنمارکي سرتیرو سره د لیدنې او له ځایي چارواکو سره د خبرو په هدف لشکرګاه ته تللی وو. د هلمند والي ګلاب منګل په وینا ډنمارکي سرتیر به له 2018 میلادي کال وروسته خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، خو له افغان ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
دوه درې څوارلس سم کال وروسته به د ډنمارک د نظامیانو حضور البته د جنگي عملیاتو لپاره نه، بلکې زموږ د وسلوال پوز د حمایه او له دوی سره په تخنیکي او تربیې برخو کې د مرستو کولو مقصد وي.
ډنمارک د محل په هلمند کې څه باندې 105 سرتیری لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیته وتلې خبره ده او په دې اړه باید په لوړه کچه فیصله وسي. د دغه وزارت ویان جنرال موسزی پرون په کابل کې وویل دوی تر خپل صلاحیته پورې ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي.
تصمیم ارجاع یا شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد
باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو شکایت د سپارلو فیصله باید د دولت په کچه وسی او بیا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنی سیاست د پلي کوونکو په توګه مکلف کیږي چې په دې اړه اقدام وکړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسی جرګې له بهرنیو چارو وزارت غوښتي و چې ډیپلوماټیکو هڅې کومه نتیجه نه ده ورکړي او دا مسله باید د امنیت شورا ته راجې سي. تاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناپیولو هیوادونو کانفرنس ته د تیاروی په لړ کې سبا تهران ته سفر وکړي. زلمی رسول په دې سفر کې د ناپیولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي چې په کې د ناپیولو هیوادونو سرمشریز ته پر تیاروی خبرې کیږي. دغه سرمشریز پرون په تهران کې پرانستل شو. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو د مرکزی دفتر د لیدنې پر مهال ویل داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي. د ازادي رادیو له فردا څنګه سره په یو ځنګړي مرکه کې ویل ایران له دمخه دومره بډای سوي ایرانیم ترلاسه کړي چې د 15 کوچنیو اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي دي.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach.
هو زه د ایران د اټومي وسلو د پراختیا د پروګرام په ارتباط د امریکا د حکومت د اوسنی دریز ملاتړ کوم. موږ فکر کوو چې په دې اړه واضح شواهد موجود دي. دا یوازې د امریکا د حکومت نه، بلکې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو لخوا هم ویل کیږي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو د ظرفیت ترلاسه کولو هڅه کوي او کچیر داسې وسی نو ټول سیمې او نړۍ ته به خطر وي. لیبرمن ویل که لګول سوی بندیزونو تهران اړ نه کړ چې خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي نو د امریکا په څیر هیوادونه به مجبور سي نورو سخت اقداماتو ته مخه کړي. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون ویل چې تروریستي ډلې کشف کړي او له دې ډلو سره په تړاو یې اته کسان نیولې دي. د سعودي خبری اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې شپږ یمنی او دوه سعودي وګړي په پلازمېنه ریاض کې پر پولیسو او عامه خلکو د حملې د توطیې په تړاو نیولې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ویل چې سوریه به هغه توطیه ناکامه کړي چې د ده په وینا د هیواد پر ضد د بهرنیو لخوا پیل سوې ده. د سوریې سنا خبری اژانس د بشار الاسد په حواله ویلي هغه څه چې اوس د پیښېدو په حال کې دي، هدف یې یوازې سوریه نه بلکې ټوله سیمه ده. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فوزی عبدالعال پرون وروسته تر هغه استعفا وکړه چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پر اقداماتو انتخابونه وسول. د لیبیا دولتي خبري اژانس هم د دې استعفا تایید کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر عبدالعال په دې خاطر انتخابونه سوي چې د صوفیانه پر زیارتونو او جمعتونو یې د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي. د وینزویلا د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدلی اور اوس هم روان دی. د شمالي ایالت فالکون په دې تصفیه ځای کې دغه اور د شمې پر ورځ د یوې زورورې چاودنې له کبله ولګېد چې یو 50 کسان په نتیجه کې مړه او په لسګونو نور ژوبل سول. دا د نړۍ په تاریخ کې یوه له زورورو چاودنو ګڼل سوې ده. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. راپورونه کوي چې افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر د لارې خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. افغان دولت وایي له ایران او امریکا سره په اړیکو کې توازن ساتلی دی. د کونړ لوالي سره د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سړک د غاړې مینونه دي او زموږ د پاره د کوم مشکلات چې پیښیږي دا ټول هم دغه خلک دي چې دی خوا اوښتي دي راځي.
ایران په اړه مو د امریکا د مشرانو جرګې د یو غړي له څرګندونو هم خبر و چې وایي باید دغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو را وګرځول سي. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واوري. افغانستان، ایران او هند هڅه کوي چې د چابهار بندر لاري په خپل کې اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې پراخ کړي. د دغه هڅو په لړ کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالانو په تهران کې غونډه وکړه چې دغه مقصد ته د رسیدو پر لارو چارو سره خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه هڅې مهمه بللي. تفصیل د حمید مومند په رپورت کې.
افغان حکومت هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې نه یوازې د هند په ګډون له ځینو هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، بلکې خپل ترانزیټي ستونزې هم حل کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره ورته د اړیکو او په تیره بیا د چابهار بندر له لارې د ترانزیټي فعالیتونو پراخول زیات ارزښت لري. د دغه وزارت وان جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د درې اړخیزې ناستې د بحث یو موضوع هم د چابهار بندر په اړه د همکاریو زیاتول دي. خاغلی موسازی دا ناسته مقدماتی وبلله او ویل چې یو اساسي هدف د چابهار بندر د پراختیا په اړه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره د یو مناسب چوکاټ برابرول دي.
نشست جانبي بین افغانستان، ایران او
دوی د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د درې اړخیز ناسته اساسي هدف د درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او په تیره بیا د دریم هیواد هند سره د ترانزیټي همکاریو پراختیا ده. موږ د دې غونډې هرکلی کوو او هیله من یو چې دا نه یوازې د دغه درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د ودې په ګټه وي، بلکې د سیمې د اقتصادي ودې لپاره هم یو مهم ګام ثابت شي. افغانستان د روان کال په اپریل میاشت کې چابهار بندر ته د لاسرسي په هدف له ایران سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې ایران افغان حکومت ته په چابهار کې یو ځمکه هم د کرایې په ډول په واک کې ورکړ، سو افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره وکاروي. افغان حکومت د چابهار بندر له لارې د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره د هڅې په داسې حال کې کوي چې له پاکستان سره د ترانزیټ په برخه کې تل ستونزې درلودلې دي. که څه هم افغان حکومت وس وس له پاکستان سره د ترانزیت تړون چې د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې لاسلیک شوی و نه وکړ، خو د افغان سوداګرو شکایتونه پایته ونه رسیدل. خو اوس افغان حکومت هیله مند ده چې د چابهار بندر له لارې به د ترانزیت په برخه کې ستونزې هوارې شي.
ومردل چې افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر د لارې خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. په دې اړه پرون په هغه غونډه کې خبرې وشوې چې په تهران کې جوړه شوې وه. اوس هم د ایران، افغانستان، عراق او امریکا ترمنځ بل لانجه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خبرداری ورکړې که چیرې افغانستان او عراق د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري ونه کړي، واشنگتن ته ښایي چې له دواړو سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه وکړي. تفصیل له فرشته جلال عزیز خبري.
د امریکا د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري الینا راس لهتنن په دې اړه چې ایران د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره څه ډول هڅې پیل کړې د امریکا د دفاع او خزانې د وزیرانو څخه د معلوماتو غوښتنه کړې. میرمن لهتنن د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا او د خزانې وزیر تیموتی ګوډنر ته پاستولي لیک کې ټینګار کړی چې د ایران رژیم د بهرنیو اسارو د ذخیرو د خوندي کولو او د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره د افغانستان او عراق مالی شبکو او هم درز د عراق د تیلو او انرژي سکتور ته د لارې پیدا کولو پر اټکې دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په دغه لیک کې خبر ورکړ شوی چې کابل او کندهار د مالی مرکزونو په توګه کارول کیږي او د ایران رژیم کولای شي چې دغه دواړو ښارونو د لارې د نړیوالو بندیزونو اغیز پر ځان کم کړي. داسې هم ویل کیږي چې د ایران حکومت د خپلو پولي معاملو لپاره په افغانستان کې د آریان بانک په نوم د یو بانک څخه کار اخلي. فرانس پرس اژانس وایي چې آریان بانک په ریشه کې په دوو ایراني بانکونو پورې تړاو لري. خو د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې آریان بانک د پیسو عادي معاملې ترسره کوي.
ما تمام معاملات کې نو د ټول سال انجام دادن
موږ هغه ټولې معاملې چې دوی یعنی آریان بانک په وکال کې ترسره کړي و څېړلې. دوی په ایران کې د یو شمېر میشتو افغان سوداګرو د پیسو د انتقال لپاره فعالیت کوي. ځینې نورې غټې او وړې معاملې هم لري خو داسې کومه فوق العاده معامله موږ نه ده لیدلې. دوی د پټرولو د تجارت سره په تړلو معاملو کې نه دي دخیل. د افغانستان بانک رئیس زیاته کړه چې په دې ارتباط یې له امریکایي چارواکو سره هم خبرې کړې خو د سیاسي دلایلو په خاطر یې د دغه بانک پر فعالیتونو بندیز نه دی لګولی. ښاغلی دلاوري په ایران کې د لږ تر لږه 3 میلیونه افغان کډوالو موجودیت ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره خبرې کړې او د ځینې سیاسي مسایلو د په پام کې نیولو سره به پریکړه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې په عراق او افغانستان کې د متحدو ایالاتو د عسکرو قربانیو او مالی مصارفو ته په کتلو د ایران د ګوښ په وړاندې د امریکا له حکومت سره د افغانستان او عراق همکاري ډیره مهمه ده.
عمردل چې د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړي کچېری افغانستان او عراق د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري ونه کړي واشنگتن ته شي چې له دغه هیوادونو سره پر خپل اړیکو له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانېدلې چې له ایران او امریکا سره په سیاسي روابطو کې توازن وساتي. د دغه وزارت چارواکي وایي د ایران او امریکا ترمنځ اوسنۍ حساسیتونو ته په پام سره دوی هڅه کوي چې دغه اړیکه د اوس په شان ټینګه وساتي. چارواکو دغه څرګندونې د امریکا د مشرانو جرګې د یوې کمیټې د مسؤلې د اندېښنو په ځواب کې کړي دي چې ویلې دي ایران د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې لپاره غواړي د افغانستان او عراق مالي شبکو ته لاره پیدا کړي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د افغانستان اړیکې داسې نه دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دوی غواړي په خپل بهرنی سیاست کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. د امریکا د استاذو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د وروستي اندېښنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی موسازی وویل
ما در 10 سال گذشته توانستیم با حفظ تفاهم
موش پتیر لسکلونه کې پدې توانې دلی یو چې د امریکا په خوښه له ایران سره یو متوازن او معقول رابطه ټینګ کو. لکه څنګه چې توانې دلی پتیر لسکلونه کې مو یو معقول او متوازن رابطه د درو وړو هیوادونو امریکا ایران او افغانستان ساتلې و نو هیلمند چې په راتلونکي کې هم د دوړو هیوادونو ترمنځ په خپل بهرني سیاست کې متوازن او معقول اړیکې ټینګ وساتو.
سیاست خارجي متوازن متعادل او معقول حفظ وکړو به خود بشته.
د رپورټونو لمخې د امریکا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړی کچېری افغانستان او عراق د ایران پر ضد په نړیوالو بندیزونو کې مرسته ونه کړي نو امریکا به له دې دواړو هیوادونو سره په خپل اړیکو له سره غور وکړي. بلخوا د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي افغان دولت پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د نه همکارۍ په وقبو پوهیږي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
با امانجمنای کې وزارت افغانستان بانک دره کې چې پسې څه کې سپی 1 مانت
افغانستان د آسیا پیسیفیک او ایګومن په څیر د یو شمیر سازمانونو د غړیتوب په خاطر ځینې مسؤلیتونه لري. همداراز د امریکا له دولت سره هم نو هغه تحریمونه چې دوی پر ایران وضع کړي او موږ له هغوی سرغړونه وکړو ښایي افغانستان هم تر بندیزونو لاندې کړي.
ایران د خپل اټومي پروګرامو له امله چې لویدیځ وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی له اقتصادي بندیزونو سره مخ دی.
په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوی سفیر ورته اطمینان ورکړی چې هیواد به تر 2019 میلادي کاله پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیته وتلې خبره ده. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن وایي داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون ویل چې تروریستي ډلې کشف کړي او له دې ډلو سره په تړاو یا ته کسان نیولې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ویل چې سوریه به هغه توطیه ناکامه کړي چې د پوینا د هیواد پر ضد د بهرنیو لخوا پیل شوې ده. د لیبیا د کورونې چارو وزیر پرون ورسره تر هغه استعفا وکړه چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پر اقداماتو انتقادونه وسول. د وینزویلا د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدلې اور اوس روان دی. دغه اور د یو چاودنې له کبله لګیدلې چې په دې چاودنې کې یو 50 کسان مړ شوي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. دا خبری مجله تر او بجو او ډیر شو د خوده چې د ژوند رنگونه هم یو برخه جوړوي. اوس به نوریا توي چې په غربي ورسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د تاسیساتو د تړلو یا افغان دولت د هغو د سپارلو پر مسلې ولیکنه خبره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي نړیوال ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو د پلان دی وي برخې په توګه 202 اډې بندې کړي او څه کم 300 نور افغان حکومت ته سپارلې دي. ورسپانې لیکي د ناتو ویان ډګروال ډیوډ اولسن دغه تاسیسات او اډې کوچني تاسیسات وبلل چې په وینا یې په لرې پرتو سیمو کې فعال چې له لسو عسکرو نیولې تر 300 عسکرو پورې پکې اوسېدل. د اولسن په وینا 202 تیا ورته کوچنۍ اډې او تاسیسات افغان حکومت ته سپارل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په وینا نړیوال ځواکونه اوس د تیر 2019 کال د اکتوبر په مقایسه چې هغه مهال شاوخوا 800 پوځي تاسیسات او اډې په دې هیواد کې فعال نیمایي دا ډول تاسیسات په اختیار کې لري. ګلوبل پوسټ خبرونه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو پر مسلې یو مطلب خبر کړی او هغه نوی کتاب ته په اشاره لیکي چې وایي پاکستان د اسامه بن لادن په ساتلو کې لاس درلود. خبرونه لیکي په دغه نوی کتاب کې چې امریکایي خبريال ریچارډ مینیتر لیکلی او تیرونی بازار ته وړاندې شوی ادعا شوی چې مخکې لري چې امریکا تیر کال د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د پټېدو پر ځای عملیات وکړي له پاکستان سره په دې اړه هماهنګي کړې و چې د خبرونې په وینا دا د اوباما د ادارې له رسمي څرګندونو سره په تضاد کې دي. د صحنې تر شا رهبری په نامه په دغه کتاب کې چې پر رسنۍ او د څار ځینو ډلو پرې انتقاد کړی دی مینیتر لیکي متحدو ایالتونو د اسامه بن لادن له وژلو 15 میاشتې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال اشفاق اکیانی ته پر هغه د عملیاتو د پلان په اړه معلومات ورکړي وو. خبرونه لیکي هغه ګنګوسې چې وایي پاکستان دغه عملیاتو په اړه مخکې خبرو دا هغه مسله و چې د بن لادن له وژل کېدو وروسته ورځو او اونیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي وو. ګلوبال پوسټ خبرونه لیکي په پاکستان کې اوس هم دغه بحث دوام لري خو د خبرونې په وینا پاکستانی او د سی آی ای چارواکو تل دا مسله رد کړي چې ګواکې د دوی ترمنځ په دې برخه کې همکاري موجوده وه.
د کونړ ولی وی په ولایت کې د سی پاکستانی وسلوال نفسه چې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه وکړي د وی برعکس د پاکستان له خاورې وسلوال افغانستان ته راوړي او دلته پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري له سید فضل الله وحیدی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې لکه څنګه چې پاکستان وایي آیا رښتیا په کونړ کې وسلوال فعال دي چې له هغه ځایه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي؟
سرحدی ولسوالی دی او پدې کې داسې خالی ځایونه نشته چې کله د پاکستانی طالبان دې خوا وړي او کله آ خوا وړي. په دغه ورځ دلته بمبار وشو او په دې بمبار کې 12 کسان وژل شوي دي. ویل شوي دي چې دغه مولا داد الله د 12 کسانو سره دلته د منځه تللی دی. همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سرک د غاړې مینونه دي او زموږ لپاره د کوم مشکلات چې پیښیږي
ټول هم دغه خلک دي چې دی خو اوخته دی راځي او پرابلم
پاکستان څو څو ځله دا ویل دي چې مولا فضل الله چې د سوات د طالبانو مشر دی او هغه کونړ کې دی او کدا چې د دغه سړي مړینه دغه وی چې د طالبانو مشر دی او د توجه شو دا وی خبره تر یو حد پورې نه شته کېږي چې
مونږ هم دا تاییدو چې د ډیورنډ د کرخې 240 کیلومتر سرحد لري د پاکستان سره مونږ او پاغه کې 15 دروازې دي چې پاغه دروازو کې د دوی عسكر هم شته او زمونږ هم شته او باقي ساحه خالی دي او په دې کې تګ را تک آزاد شکل سره کیږي د خوارزمي اخوارزمي لیکن د پاکستانی طالبان نه چې د څومره چې افغانستان کې تخریبات کیږي دغه طالبان ټول د پاکستان ناراضي کدا د هر ځای نه دي یعنی کدا د پاکستان نه دي کدا د نورو عربي ملکونو نه دي او کدا عرب دي کدا چچن دي کدا پنجابی دي دا ټول د ماغزین ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي
یعنی د څه څوک کونړ کې نشته دی چې هغه د پاکستان خلاف وجنګي هلته راشي
دا سه خو تاسو به د میډیا نه مواورید چې هغه په خپل کوم عمل چې وکړو دا مسولیت هم په خپل واغیست او اعلان مو وکړ چې دا کار مونږ کړی دی او مونږ د پاکستان نه یو او پاکستان کې دا کار کړی دی او دوی په هغه ځایونو کې اوسیږي چې د ډیورنډ د کرخې او د پاکستانی نظامیانو ترمنځ خالی ځایونه دي چې اوس پاکستانی نظامیان غواړي چې هغه خالی ځایونه ډکي او دوی مخ په وړاندې را روان شوي دي چې دا هم زموږ سره په مشوره باید دا کار دوی دا کار شروع کړی دی چې سرحد ته ځان نږدې کوي هم دغه د پاره چې هغه خالي نقاط چې دوی اوس ته نیاسب ګوري هغه ډکي اصلا د استخباراتي مسایل بعضې داسې دي چې هغه د زمونږ د ملي سطحې نه اوچت دغه کوم امریکایان چې راغلي دي دا د القاعده سره د جنګ دپاره راغلي دي او د دوی بعضې شبکې چې کار کوي هغوی مونږ سره استخباراتي معلومات نه شریکوي مګر کله چې کوم ځای کې عملیات کوي مونږ ته مخې وایي چې دغه ځای کې دغسې یو عمل مونږ اجرا کوو تاسو به اورېدلی یي چې دغه عملیات چې دوی وکړه په دې 1300 ورځو کې او ډېر مخالفین یې د منځه ویوړل دغه ټول هوایي بمبار دی او په هوایي کې زمونږ لاسرسی نشته دی
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وو د کرنې عملداری وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 6 کال تر ټولو ډیر حاصلات سوي دي دغه وزارت په داسې حال کې د زیاتو حاصلاتو خبر کوي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې وروستی رپورټ وایي په نړیوال کچه وروستی موسمي بدلونونو په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې په نړۍ کې د خوراکي موادو کموالی به پر افغانستان تاثیر ونه کړي نور د رحمت الله افغان په رپورټ کې
د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي زیات ورښتونه د اصلاح شوي تخمونو د پروسې پراخویش د کرنیزو آفتونو او ناروغیو پر خپل وخت مخنیوي او د حاصلاتو ښه موسم د دې سبب شوی چې سږ کال د افغانستان کرنیز حاصلات د نورو کلو په پرتله زیات شي د کرنې او مالداری وزارت وین وجد قرار وایي چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې لږ څه کم ورته حاصل درلود ولې سږ کال له هغه څخه هم حاصلات لوړ شوي دي
کال نسبتا ښه تولید ولري موږ به په تېرو 15 کلونو کې د دوم ځل لپاره لوړترین تولید سږ کال ولرو البته دا تخمین دی تر اوسه پورې او افغانستان ممکن د 6.5 میلیونه تنه غلې ضرورت نه 6.3 میلیونه تنه خپله تولید کړی شي او د غنمو د 15.4 میلیونه تنه ارکیانه ممکن 15 میلیونه تنه تولید کړی
هغه زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د میوو حاصلات هم په سلو کې ودول شوي دي د کرنې وزارت چارواکي وایي چې یا د سروې تخمینی ده چې د 6000 بزګرانو سره د مرکو او همدارنګه لسپګ مکی څخه د اخستل شوی اکسرو پر اساس ترتیب شوی ده دوی وایي چې د دقیقه سروې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې ترسره شي چې ممکن د حاصلاتو کچه له همدې هم لوړ وښودل شي د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي د زیاتو کرنیزو حاصلاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې اداره یا FAO وروستی راپور وایي په برازیل کې موسمي باران په امریکا کې وچکالی په روسیه کې د حاصلاتو ستونزې ممکن په نړیوالو بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سبب وګرځي خو ښاغلی کرار وایي دا دوی راپور له مخې د نړۍ په نورو برخو کې د خوراکي موادو ستونزې په افغانستان تاثیر نه شي اچولی دی وایي
د سیمې په کچه هم سږ کال تولید ډېر بد نه دی بلخصوص په کازاکستان پاکستان کې چې موږ د غنمو د صادراتو موږ لپاره د غنمو صادرات یو ډېره مهمه منبع ده. هلته هم سږکال تولید په ښه کچه دی، نو ځکه مینه به انشاءالله په افغانستان کې دننه تولید له لحاظه ډېره زیاته ستونزه موجوده وي.
هغه زیاته کړه افغانستان سږکال 15.4 میلیونه مټریک ټنه غلې ته اړتیا لري چې 15 میلیونه خپله تولید کړي ده، چې سل ټنه د اړتیا وړ غنم بله هند او 300 زره ټنه ممکن له بزګرانو څخه وپېرل سي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په داسې حال کې سږني حاصلات بې ساري بولي چې تیر کال یې کرنیز حاصلات ښه نه وو. چارواکي وایي تیر کال د للمیو حاصلات ونه شول او یوازې 3 میلیونه میټریک ټنه غله تولید شوې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو امریکایي سناتور وایي که د ایران پر خلاف لګول سویو بندیزونو کار ونه کړ نو لویدیز مجبوره دی د تهران پر وړاندې له نورو لارو کار واخلي. جوزف لیبرمن چې د یکشنبې په ورځ په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و په یوه ځانګړې مرکه کې ویل تر هغو د پوځي اقدام لپاره انتظار ایستل چې ایران د اټومي وسلې خاوند سي کوم مفهوم نه لري. حمید مومند او نور جزئیات.
د امریکا د سنا د مجلس دا غړی وای چې سرګن شواهد او اسناد موجود دي چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي او که تهران د دې هدف په ترلاسه کولو کې بریالی شو نو ټوله نړۍ ته به په یو ګواښ بدل شي. جوزف لیبرمن د یک شنبه پورس په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و او د دې موضوع په اړه له فردا راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. د خپلو خبرو کې وویل چې د ایران د دغو هڅو شواهد یوازې د امریکا حکومت سره نه بلکې د ملګرو ملتونو سره هم موجود دي. دی وایي زه د ایران د اټومي وسلې د پروګرام په خلاف د امریکا د حکومت له موجوده چلند نه ملاتړ کوم. فکر کوم چې دا څرګند شواهد او اسناد یوازې د امریکا له حکومت سره نه بلکې د ملګرو ملتونو له ادارو سره هم موجود دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو په وړتیا کار کوي. که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو سیمه او نړۍ ته به په یو ګواښ بدل شي. لیبرمن وویل که د تهران پر ضد اوسنیو اقتصادي بندیزونو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو لپاره له خپلې ارادې راونه ګرځوه نو د امریکا په څیر هیوادونه به مجبور وي چې نورو سختو اقداماتو ته مخه کړي. خو دا هم وویل چې د پوځي اقدام لپاره تر هغې انتظار ایستل چې ایران اټومي وسله جوړه کړي یو بې مفهومه کار به وي. خو پوځي کارپوهان بیا دا شک څرګندوي چې په پوځي اقدام سره د ایران ټول اټومي تاسیسات له منځه وړل شي، ځکه د ایران دا تاسیسات په ځمکه کې دننه او یا هم په غرونو کې دي. لیبرمن په دې اړه په خپل ځواب کې وویل چې پوځي اقدام به لږ تر لږه وکړی شي چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام وځنډوي او په تهران کې د حکومت تر بدلون پورې زیات وخت ترلاسه کړو. دی وایي زه فکر کوم چې موږ د ایران د اټومي پروګرام د تباه کولو او یا لږ تر لږه د فلج کولو وړتیا لرو. له دې سره به دا فعالیتونه د 100 کلونو لپاره وځنډولی شي. موږ هیله من یو چې په دې موده کې رژیم بدل شي او داسې حکومت رامنځته شي چې زیات ډیموکرات او دوست وي. خو ایران بیا ادعا کوي چې اټومي پروګرام د سولې زو مقاصدو لپاره دی او د اټومي وسلې د جوړولو کوم پروګرام نه لري. حال دا چې لیبرمن وایي همدا اوس ایران دومره بډای کړی شوی یورانیم په واک کې لري چې د 5 اټومي بمونو لپاره کافي دی.
د ژوند رنگونه
د نمبر تو
عمران
د کوم ځای
جلال آباد
دلته څخه دې مقرغه په بند کې
دلته غاړې منځ ما کار کاوه
دا صفيانه دې دې موټر دې منځله لپاره راځه
او
له څو بجو تر څو بجو راځي دلته غاړې منځه
اته باجې نه تر وو باجې اته باجې پوری ما هم ورته کوفته
ټول ورځ دلته ټول هفته
او
یعنی چې درس مکتب نه وای
وای ما
سمحتي وای
زمنګ مکتبونه او ستوټي دې منګه جلال آباد کې مکتب وای
کورم جلال آباد کې د دې کار لپاره دلته راغلی
او
دې ورځ به څو موټر مينځي
دوا دانی مينځي درې دانی هر څومره چې برابر شو مينځي
څه یو موټر مينځي څو پیسې درکې
500 روپے
سره کمی مينځي
باندې اور اور بیا شامپو کا چو بیا غاړې صفا کړو یو دان دې باندې مينځي ما دې باندې وچکاو ما
یو موټر په څونه وخت کې مينځلای سي پکای سي
نیم ساعت کې
درسونه دې څنګه دې په رخصتای کې درسونه موای کنه
او کورس وای ما په کمپانه کې
دې چې کورس وای
انګلیسي دا پیسې چې په موږ شو کې پیدا کوم دا کمپانه کې کورس وای ما
سو يم لیول کې
دریم
نو دریم کې چې خاتمه نه او شای په انګلیسي وی لیسي څه مثلا نو وای چې په انګلیسي باندې څه غواړم دغه موټر پرم
دم ریات لارم خلق لک یاد لارم لگ لگ دا صفش مای دا شایان یاد لارم مای نیم از عمران
په مکتب کې هر څو يم نمره ایته
ته اتم نمره
کوم درسونه دی خوښیږي چې وی
پښتو دلی ټول می خوښیږي
استادان لری پورا لته
او پورا استادان لرو ډېر ډېر تر از چې مې بیر تر ته چلو انا باد ته حال ته زم کورن نام دې زم کې هم دې ارچ دې
دا نور پیسې ته پېټ کې پیسې دې څه کې
کور کې ورکاو ما مور څه هغه سودا اخلي پور را اخلي پیاز میاز اخلي ارچ اخلی
څه وړي هله دې څه دار زو دې څه دا
هیڅ نه غواړم دا غلطه خالي کار کاو
څه غواړی ته څه در نه جوړ سی یا انده کې راتلونکی کې
تر مې غواړی چې درس وایم انجینر سی
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي دویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان سرور څخه وري